د ژوند رنگونه. ازادي راډیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله له میلمنو سره څېړم چې دې راډیو څه کړي، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمنه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان راډیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاصو يم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ پورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنۍ ورځو کې ازادي رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. ازادي رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د ازادي راډیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي راډیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لارې د راډیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا پخوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هیواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي راډیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي راډیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په 26 ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له راډیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کوو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایله هم له ازادي راډیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل څه کلمړی لتا سو واورو د ازادي راډیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د راډیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي راډیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یوه داسې راډیو وه چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې د نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و، نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاتی.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی، اوبو را پیښو د برق او دا مسایل را پیښول. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هېچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه د زراعت د لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اورېدلی و، بیا ډېر خوشحاله و. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یا دا موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله، او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي، را مخته کېږي، ما ته هغه ورځ را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي، او هغه ارمان رورو که ټول سر ته ونه رسېږي، اقله نور خلک هم په هغه باندې باز شوي کي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه د جل صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدی شي چې یو نیمه شپه ناوخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ شوي یاستئ، که څرنګه؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته سلام بوده جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته او دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسې ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی مې درلوده که مې نه درلوده، حتما به تلیفون کې وم او څه شی چې زما په واس کې و، څه شی باندې چې زه پوهېدم هغه به ما شریکول. خو یو خاطره زما ډېر جالب دی په ازادي راډیو کې، لکه چې تاسې وویلې مخکې، یعنی مونږ د وزیر اکبر خان د سټوډیو په وخت کې منظم تقریبا هلته تلو، ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او مونږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا سټوډیو نه وایم و، تقریبا یو میاشت یا زیات کال تېر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم، تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو مونږ ننوتلو سټوډیو ته، هلته څو سټوډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته ټلیفونونه هم غلي و. خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه، اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو مونږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري سټوډیو ته. تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا مونږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې و، تر څو چې بیا کوم څوک په دې دهلېز کې و، دې ته متوجه شو چې مونږ دا دروازه ټکو. بیا راغی قلب خراب شوه البته به دروازه اخلاصه که زه تقریبا زماد پر جالب
او دې خبريال د ازادي رادیو مرکزی دفتر هم لدی نه خبر کړی تر ننه پوری چې دا څه یو مشکل هوا
په هغه وخت کې مونږ د شیته په هم نه چې دا یا شکایت یا چې خبریال موجود و ما داس فکر نکاو چی زباد لاشم دغا شکایت کنه احتمال ده دیو چی خبر خبریال به دا خبره ده ازادی رادیو مشران ترسه بلی
دودیال سب ده پتی رو شل پینزی وشتو کلونو کی پا افغانستان کی یو انتقاد چی پرسنو بانده شوده حق داده چی کل ناکلی ده دیر ازادی پنون بانده کورنی مسائل مهم مسائل تر پښو یو ډول لاندې کړی دي، یعنی هغه ازادي تر حد غزولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي رډو په برخه کې تاسو دغه څه اورېدلې دي په دې دومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. د خاطرې روان ډېر تاثیر وکړي و اوریدله د ازادي رادیو پروګرامونه خوشبختانه ډیر سنجیده او ډیر دقیق وو. دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه وو فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه رادیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلی وو. تاسو د صالح ساختی نوم واخیسته، سید سمیع عباس نوم واخیسته، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مګه نه یېر وو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز صاحب چې د یو درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه رادیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هېڅ صورت سره د هغه تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د رادیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالیستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه نه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي رادیو کې داسې څه نه وو. د ازادي رادیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړ، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده، اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګوړې اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کلاسیک کومه خبر د حکومت تبصره د کوم گزارش زمان نه ده پیاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وی رعایت شوي. نو دا یو خبر
نه ده. دو جلسه تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکار و، دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي کنه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي رادیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادېږي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوې او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه والله، یقینم چې دغه څه خبره نه ده شوی. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه مې بیا اورېدلی، په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړی وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سره مدد نشي ورکولای یا شریکولای نشي. نو بیا کله چې ورسته سره مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پیږي چې کوم ځکه مانا کومه خبره یې شوی. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب، د دې تر مرکه پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل نوې موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکه را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې شافنه شي
نو
سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څالو راته کالو سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی او په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو راډیو ماته زنګ واه او دا و سر شماری کې ورا سره خبرې وکي. ما دا موضوع شروع کړه د دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولته کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولته کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړه چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولو مرحله دی، بیا پسته کله د فورمې ویشل دی، ترېننګ کول دی، نقشې جوړول دی، دا مسایل. نو دا خبره ډیره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړي چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره لومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنا چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلط کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کې ده. نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب. البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه یې کمه کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خبرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کړم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سې ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، نږدې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته سي یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي. نو داسې په دې کې یو پخوانۍ موضوع را داخله سي، بیا ستونزمنه شي، بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د دې میلمه خبرې زر څوک قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی. خو خیر،
د پروګرام وخت هم ډېر مهم
دا هم ده. او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي، د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي. بحث به دوام ورکوو. خصوص د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزه په ارتباط له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. ښاغلی فاروقي له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو او نورې مهمې دندې یې په افغانستان کې ترسره کړې دي.
د نوې خو بخونکو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته راډیو او د خبرسون کې یو آژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی هغه تلاشو چې په څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې راډیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شي. اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخرو کې د امریکایي د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه زر رفع شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اوریدل. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنګار په اصلي څرنګپاري وکړم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ما ته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغشي موافقه او سرلوړی اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فاروقي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنه ورکړې ده. بیرته کدي بحث ته په دې باور برخه کې راشو. دودیال صاحب، کته سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز ورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کېده مجبور هغه ته به ګوري نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښې وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پختل ازادی مجله دا مجله ازادی په دری او په پښتو د ازادی مجله دا یو ډیر خاصه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بيخي په ذهن کې وو. متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د رادیو دا تصمیمونه وو چې دا منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دا نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دا باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود؟ یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ، که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ، که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندي سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي، نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان چې خلق ته معاصر چې دوی و هرڅ کې چې دی ازادي رادیو سره دوی وصلی او زه پرخو زما بيخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم یعنی دا هر وخت کې ما خبر د ازادي رادیو زین اوریدل یو خو دا خبر به ډیر تازه ځکه دوی د امکانات درلودل چې د نورو اجنسونه هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به و نو دا ډیر امکان د دې ډیر زیات و چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی اوس لکه چې دوی دی هلڅه ویلي اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ ته لاسرسی نه لري یا مثلا د هغه په استفادې باندې نه پوهېږي یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي نو که ممکن وي دا نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شوو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت څومره یو لوی کار و چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دي هڅه ویلې او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي دا ښه خبره ده او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره یې کتلی شي
مننه اتمر صاحب یو شی سي په مجموع کې البته د دې لپاره زنه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو کنور رسنۍ هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته یو څه چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حد کم وو هغه دا چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دی خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله د څنګه د دنیا سپتا سلام سره هم نظر یاسي چې پرسنوي کې دغه شی ډیر مهم دی
بالکل بالکل رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل وړاندې کوي ذوقي مطالب وړاندې کوي اعلانونه دا بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو د خلکو معلومات ډېر کم دي حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې زموږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپې عوامو زنده وي عوامو ته خلاصه کوي زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودل ازادي راډیو سره په همدې خاطر بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې د ازادي راډیو والا دغسې وویلې نو دغه ارسی هم ډېر شو یعنی دغه توازن تاسو ساتلی وو د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل دا مو ښه توازن برابر کړی وو او اهمیت یې په افغانستان کې همدا چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېره زیاته
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې د سنو چې د تنها د راډیو خبريالانو له نورو سره معلومات شریکول د راډیو زما دغه کلونو کلونو د تجربه په اساس باندې زده نه چیز تر رسیدلم چې راډیو د خبريال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبريال ترمنځ، د خبريال د تحلیلګرانو ترمنځ او د ډیټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. پوری رو مواردو که چه دودیال سبلتاس سر، اتمر سبلتاس سر، اول نورو دوستان و استادان و سر چه پرادو کم خبری کردی دیر سر دیو خبریال پسفت بنده خبریالان هم زده کوی او ما تا خپلا شخصا در شخصی تجربه زلتاس سر شریکم ما تا اغا پر معلومات شن چه ما ترلاسه کردی پرادو که دیر خوانده را کرده. یو مثال با تاس تا درکم، یه وقت پا افغانستان که زلزله شوی و له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته مې ویل چې دا د زلزله شوی د څوک خلک باید څوکړي، وای هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري. ما ته ټکان خورج دی څه وایي، وای هغه کسان باید وژغوري چې سر یې تر خاورو لاندې، ځکه دا څوک چې چیغې وهي دا خو ژوندی دی. ما دا خو ګوره، دا مې اوس هم دا خبره په ذهن کې شته. بل ځل یې وویل وای که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي، اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي، دا مصنوعي غاښونې را وباسي چې دی پوستونو کې بند نه شي. ملګرو دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړله چې منډه څرنګه ووهي، چېرته ودرېشي، که لاس ماتې څور سره وکړي، که پښه ماته یې څرنګه وکړله، ملا یې ماتوي. یعنې دا طبي موضوعاتو باندې په ډېرو شیانو مې اوس مې په ذهن کې شته. عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمنی کې چې دی، دغه دا خبره زمانه یې ریشي و انسان بوتل نه دی چې سیل وړی وي او چې سرچپه را وځړوي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي، که څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي. داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري، خلک یې هم له راډیو اوري. اتمر صاحب، د رسنۍ یو ټولنه لکه څرنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډېره ټینګه شي. د دغه رابطې په برخه کې ازادي راډیو څرنګه درته ښکاري؟
ګوري، رابطه یوازې راډیو هم نه دی کنه، که سړی افغانم چې دا سوال لږ زر وسی رابطه یوازې راډیو نه دی، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي، حتی زمونږ او تاسو دغه خبرې مجلسونه دغه خلکو سره، یا په پوهنتون کې، یا په مکتبو کې، یا مثلا په نورو ځایونو کې، دغه ډېر مهمی دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د راډیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ، د خلکو هغه د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ، تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې د تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي، که داسې یو معیار تاسو ټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اوریدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و، متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره. یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنی فیډبک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده، او څومره دوی سره تماس درلوده، او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هغه هم تا تاسو د پامه مغورځوي، ځکه چې ډېری رادیوګانو کې موږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي، لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوهشي، هغه چوشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي، هغه چوشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي. دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم په رادیو ازادي کې ده. او رادیو ازادي په دغه څلورویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و، د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی. په دې کې دی د ازادي راډیو په ارتباط یوه خاطره هم راسره شریکوي. دا سره اورو.
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه له کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ، چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوښت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یو بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډېر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر ننه پورې دوام لري.
له شغل رامیسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلیز المانسو ازادي راډیو څلورویشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پوهنتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خطر چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتر اداده چې په افغانستان کې د نشریات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو واورم څه پیشنهاد لري؟
ډېر ښه خبره ده. دا خو اګر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشرې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهېږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه د بیا بدل شول، لکه هغه چې موږ او تاسو یې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع کړ، قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر دی ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ او تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا کچیر اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او دا دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د دې خوانه زمونږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډېر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډېر مایوسه نه کی متاسفانه. ولست ډیر څه غواړي، ډیر ارمانونه په زړه کې لري، او راډیو معلومدار د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظه او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر، د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډیرې ارماني ارماني خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو. اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفقان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر، دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیزه وه، د انګلیسي پروګرامې ما یې خپرونې اورېدې. د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یو کلپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوځیان هلته وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي. بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډېر ښه خبر هم لرو، او هغه خبر دا ده چې د فلاني سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل، او هغه پوځیان چې هلته په بد حالت کې دي هغوی ته خوراک ورسېدو. په هغه وخت کې ما له ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه ونه وایي، او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو، کنه جګړې نه لرو. او یو بل خبر هم دا ده، حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري، که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب، تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري؟ ازادي راډیو
زه داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریدي سران د رادیو کارکونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي. او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم، هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده، هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی. دا چې موږ باید په هر وخت کې راډیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو، د خلکو د برداشت، د خلکو د طرز تلقي، طرز فکر. نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي، سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په اړه کې راغلي. لیکن دا خبره یو حتمی سوال دی چې موږ زموږ خویندې، زموږ لورګانې، زموږ میندې کار ته ضرورت لري، زموږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي، دا موږ خو د دې دپاره نه وایو، یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي، یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده. یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي، دې کې هم شک نشته.
یقینا په حقایقو باید، دا د خلکو غوښتنه ده. خپله طالبان دا خبره کوي، لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ، او دا غوښتنه د خلکو د ولس خوښه ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو، دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر. او کته څه د فکر کې چې مثلا کله وخت وینم تاسو باندې پات شي د دې کې ار کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل له محرومي دا که د دې ورور او وزیري که د دې پلار او وزیري د دې په سره کې دغه دا پات کیږي چې د دې لور او د دې خویندې به تحصیل به سواده پات کیږي او دا داسې خبره هم نه دی چې د پیسو پر اتاک سره دغه تغییر ومومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شئ جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرجي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې مونږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتي مې دي چې ما ته انجینر په کار دی ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده ځکه چې همغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري و په دغه زراعتو په دې شیانو باندې یعنی اوس کم و دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام ښه و که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتون سره د دې چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشت نه ډېر څه ښه و او د ورسی کلونو کې مثلا پات نو تاسو کلونو کې چې زه افغانستان کې یم نو موږ به چې یو پوسټ اعلان او تاسو باور کوي چې زر سیوی به موږ ته رارسېدي یو نیم زر سیوی به موږ ته رارسېدي موږ پوهېږو چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلکو سره شته دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره دوه زره سیوی به راتلل نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطع شي بیا جبران د دې مثلا په پنځوس څلوېښت کلونو کې تاسو بېرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوجیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا
محتاطانه په دې معنا دغه د انسان روانشناسي یو عجیبه پیچلتیا لري بعضې وخت په یو موضوع ډېر تاکید وکړي هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والله دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي نو دغه په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي مؤثریت یې هغه وخت ده چې ډېر زیات تاکید کول هم نه دي په کار یا داسې چې هغه شاوخوا مسایل روښانه نه شي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والله چا ته خطر پېښ نه شي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سطح وایو لکه ما چې رمبه یو مثال ورکړو چې هغه وخت متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوله په بې خبره شکل سره. نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا دلسرده کېږي. نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي. دلته یو کیسه ده و یو پلانی سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي. نو دغه عامر ومنله. دوام ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي. نو دغه دویمه خبره رئیس ونه منله. رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړ وایي به قسم درته کوم او نو په دغه وخت کې بیا نو دا شکل باندې بیا دې نه منلو ور ده. نو هغه رئیس که هغه اوله خبر منلې وایي دا دوهمه شکل باندې بیا نه منله. نو اگر چې راډیوګانې زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیسي پوهېږي دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي. خو ما دا د اورېدونکو د نقطې نظر هم وویلې چې په دغسې شکل سره باید موږ ورته سي په مخ لوړ شو. یعنې ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري. پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو، اوس حاکمیت هم رابار شو، هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان څه ویلي. نو اوس په دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده. نو د ټولنه خلکو زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي، کور یې ودان، موږ سره ډېر ښه چلیږي. اوس د راډیو هنر بدایي، د ژورنالستان هنر بدایي، د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر.
مننه مننه دجال صاحب، ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د خپرونه رانغاړو زه احمد شیبر هم اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ټول عمر خو ګران آشنا مان جدا کیږم، شمبل بنه در پس داس پنا کیږم، شمبل بنه در پس داس پنا کیږم. ټول عمر خو ګور آشنا مان جدا کیږم، شمبل بنه در پس داس پنا کیږم، شمبل بنه در پس داس پنا کیږم. سیدے بغیر لتا مان بلی گما، شمبل بنے در پس داس پنا کی گما، شمبل بنے در پس داس پنا کی گما. بول مر خدرانا سامان پنا کی گما، شمبل بنے در پس داس جدا کی گما، شمبل بنے در پس داس پنا کی گما. مرګه د ډیر بي وسرو ختي ګما، شمبل بنه در پسې داسې فنا کې ګما، ಬಲೆ ಬನೆ ದರ್ಪಸಿ ದಾಸಿ ಪನಾ ಕಿ ಗಮಾ.